د ماسپخین 2 بجې دي. سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر 3 بجو په دې ساعت کې د ازادۍ په صفو کې پروګرام خبريږي. د دې خبرونه کوربه احمد شبر دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د دوی د حکومت پر دریو چارواکو یې لګولی دي. اروپای ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدد په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزی افریقا په جمهوریت، جنوبی سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 مؤسسې په نښه کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش ډلې مشران او جنګیالي له سوریې، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي دي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې د اسنادو او شواهدو له خودلو پرته وویل د داعش مشرانه وسلوال په ورسیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدیدلې دي چې دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو پر وړاندې د په وینا یو ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله او ویل چې ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري، نو د افغانستان هر راز ناامني د ایران پر امنیت اغیز کولای شي. په کابل کې د ترکیه د سفارت تعلیمي اتشه چنګیز دمیر ویلی چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسی ورکړي. بختر خبری اژانس راپور ورکوي چې ښاغلی دمیر دا خبره پروند د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لمرستیال لطف الله خیر خاص را په کتنه کې وکړه. د راپور لمخې د ترکی شارج دفتر له دې کابل خوښي وښوده چې د بلخ په پوهنتون کې د ترکی ژبې د ادبیاتو څنګه پرانستل شوې ده. ترکیه له 13 رئیس افغان محصلانو ته بورسونه ورکوي او ترڅنګ د افغان ترک د لیسو او ښوونځیو ملاتړ کوي. طالبانو د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړي او دا کار د ترکیه په ګډون اکثرو هیوادونو غندلی دی. روسیه د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړ او په دې ترڅ کې نن په اودیسه ښار کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړ. د برید مالی او ځاني زیان اړولی دی. د اودیسه والي اولی کیپیر وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالیبر 2 ډوله کروستو غندیو په وسیله د حمله ترسره کړي چې د غلې دا ګودامي ویجاړ کړی او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د حمله داسې مهال کېږي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې اعتبار د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېد، خو روسیې له تمدیدولو ډډه وکړه. او پولنډ د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعې استوي. پی ای پی دولتي خبري اژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي له قوله نن راپور ورکړ چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې دا پریکړه د چهارشنبه پر ورځ په خپل غونډه کې کړې ده. د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین د جولای په 19 په یو ویډیو کې په داسې حال کې ولیدل شو چې په بیلاروس کې خپلو سرتیرو ته خلاغلاست وایي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو ورته وایي چې د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. د طالبانو او پاکستان پر اړیکو بحث لرو. یو وخت په کابل کې ناستو واکمنانو اسلام آباد د طالبان په پلوي تورنوه او نن سبا اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده. دا تورونه روانه اونۍ وروسته تر دې ډېر وپارېدل چې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د پټنځایونو موجودیت او هلته فعالیت ته اندېښمن دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل چې د افغانستان له خاورې هیچ چاته تهدید متوجه نه دی. بلې خواته د راپورونو له مخې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ګڼو بریدونو راپورونه خپره شوي دي. د دغو یو شمېر حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او په بلوچستان کې د یو شمېر بریدونو پړه تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې ده. د دې پیښو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ځانګړی استازی آصف درانی کابل ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې خبرې وکړې. تر دې لیدنې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د امیر خان متقی په وینا راغلی دی چې افغانان هیچ چا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په داسې وخت کې چې د پاکستان دننه سیاسي ثبات ټکنی دی، د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بیا هم ممکنه ده چې په سیمه کې ثبات ته کار وشي. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک له اسلام آباد، د امریکا په وسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد له امریکا، او د سیاسي چارو کارپوه تاج محمد تلاش له کابل راسره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی خټک صاحب، که تاسو ته راشم او له تاسو واورو، د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ دغه ناندرۍ ستاسو په باور څه معنا لري؟
ډېره مننه تاسو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې ارز کوم چې دا د طالبانو پروژه چې پاکستان تقریبا داسې یو نږدې دېرش کاله نه په مخه بیایي، نو دې کې یو سلسله مشکلات هم شته. پاکستان خو دې لپاره دا کوله چې دوی په افغانستان باندې یو هژمونی یو غلبه ترلاسه کړي، او افغانستان یا بیخی یو قسم ته پنځم ایالت خپل وګرځي، او یا دا دی چې تحت الحمایه سیمه کې بدل کی، او د غرب لوبه کې هم دا خبره راځي ځکه چې غربیان هم غواړي چې دا کیسه مرکزی آسیا ته جهاد او دا خبره نږدې کی. نو لہذا اوسه پورې خدا او چلی دا خدا دا چې دا ٹی ٹی پی والا خبره کې پاکستان ډیر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان به همیشه دلته کې تفکیک کولو، یعنی فرق به کولو. دی په وی چې دا افغان طالبان چې دا مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي، او دا هغه چې کوم دي چې ٹی پی دي، دا د هندوستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډی اس په نوم یېدل، چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګېده چې اصل کې دا ٹی ٹی پی او طالبان خو یو خلک دي، او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو، مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو، الته کې جنگ کې برخه اخیستې وه، هغې نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغې د امیر نه، او د هغوی اطاعت کوي او د هغې اوامر مني. فلهذا هغوی ٹی ٹی پی دلته کې بندي خانون هم کابل کې خلاص شول، او د امریکې چې کومې سلابې پرېښې وې هغه هم برخه هغې ته ورکړه او هغه راوړي دلته کې راغلل. نو دلته چرال د هغې دلته کې فعالیتونه پیل کړل، او پښتونخوا ایالت کې ډېر په لویه کچه عملیات شروع کړل، او دې دلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې دې کې دوه درې خبرې بدلې. یو دا دی چې دوی یوازې ترګري عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې سواد کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کواٹ کې، بنو کې، هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی ده. یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله، دوی هم داسې اعلان کړی دی. به خبر دادا چې دوی حمله چې دي کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي، فرنټیر کور باندې کوي اف سی. نو دوی به خبر دادا درې مدادا چې دوی چې کوم دا غراغلی دي، دا وسلې راغلی دي، دا نوی وسلې دي، او د پاکستان پولیس مخه نه نیسي. پښتونخوا پولیس والا ډېر تلفات ورکړل، نو دا یو بل مشکل دی. او څلورم مشکل چې پاکستان د پاره ډېر جدي دی، هغه دا دی چې دوی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه، پنجاب د پاره، بلوچستان د پاره هم سازمانونه اعلان کړل، او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوختي. نو دا هغه خبرې دي چې پاکستان یې تشویش کې اچولې دي.
ډیر مننه خټک صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو ازادي راډیو ته په وروستیو کې ویلي وو چې دا د پاکستان لوبه ده، لیکن څرنګه چې خټک صاحب تشریح کړه او وروستیو کې لږ تر لږه په تېره یوه اونۍ کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو لري، دوی ډېرې حملې کړي دي. تاسو د ټي ټي پي ډلې ته په څه سترګه ګوري؟
سلامونه درنښت تاسو ته، درنو مېلمنو ته. زه نن هم هماغه خبره کوم چې د قراین او اسناد او واقعیتونو ته وګورو. د 2008 را په دې په پاکستان چې ځانته یو خزبرځه په سیمه کې البته یو ډېر قدرتمن هېواد ځانته وایي، یو پیاوړي اردو لرونکی ادعا کوي، نو دغه ستر عملیاتونه چې دوی هلته پاکستان کې وکړل، البته په پښتونخوا کې پښتني سیمه کې، د طالبانو د ټي ټي پي یو مشرتابه هلته نه ونیول سو نه ووژل سو. البته د یادونه ده چې دغو ټولو عملیاتونو پر سر باندې د پاکستان په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو څخه د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په نوم باندې میلیارډونه ډالر واخیستل. بل بحث دا دی چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي کوربتوب کوي. چې ټي ټي پي په درې برخو ویشل شوې ده، هغه د نور علي مسیح کومه ډله چې په پاکستان کې ډېر جنګیالي دي، مثلا د حافظ ګلبدر ډله په خوست کې ده، همدارنګه د بیت الله مسجد په نامه چې کومه ډله ده هغه په کابل کې ده، او دا ډېر برخه یو شمال ته انتقال شوه. او دا په ښکاره باندې سراجالدین حقانی د پاکستاني چارواکو، د پاکستاني ملایانو او د ولس په نوم د خلکو راغلو استازو کوربتوب وکړي، منځګړیتوب یې وکړي ټي ټي پي او د پاکستانیانو تر منځ. نو په دې کې شک نه شته چې ټي ټي پي هلته شته، لکن دا ټي ټي پي د 2008 په دې خوا کې دومره لویه کچه باندې څنګه راوستل افغانستان ته، دا بحث دی. کله چې موږ د جمهوریت په مهال باندې تل د اسنادو او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي، د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ کرښه په اغزم تار نیولې ده، او هغه مال اخلي واک 2000 کې دوی ویل چې دوی 2500 نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعال دي، او هیڅ امکان نه شته ترهګر دې دغه اغزم تار څخه راوړي او همدارنګه دې بیا دغه 2500 پوستو څخه راکړي چې افغانستان ته راشي. ام دا پښتنه نه پیدا کیږي چې نن د افغانستان څخه څنګه هلته څوک ځي او هلته عملیاتونه کوي. لیازه زه په دې باور یم لکه په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې چې پاکستان تل د غیر ناټو ائتلافي هیواد ثابتېدو هڅه وکړه امریکا لپاره، نن هم د ترهګرۍ د قرباني یو تمثيل دی. آزاد صاحب
مخکې او بخشه مخکې خټک صاحب هم په دې برخه کې توضیح ورکړه، او تاسو ته نن هم خبر لرو چې ډیر سخت بریټ په باړه کې شوی دی او پولیس پکې وژل شوی دی. هغه یو تصویر خپور شوی دی، البته ازادي راډیو نه تاییدوي. هلته تانه سلامت لاندې لیدل ده. په بلوچستان کې د جولای په 12 باندې په بریټ کې 12 پاکستانی عسكر وژل شوی دی. په د اسوسییټډ پریس اژانس البته دا راپور ورکړی دی. په ژوب کې حمله وشوله، په بنو کې حمله وشوله، په پېښور کې د باړی تربیت 2 ساعته مخکې د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې حمله وشوه، بیا هم په پاوز حمله وله. تر دې مخکې د پېښور په حیات آباد کې په اف سی ځواکونو حمله وشوه. نو دومره حمله بیا هم لوبه؟
زه هم دې ته اوس راځم. د پېښور حمله بس تاسو پیا دی چې په پولیس لاین کې وشوله، او ډېر لوی چاودنه و او ټول مسجد راکښې نستی. پولیسو د پولیسو لوړ پوړو چارواکو چې په دغه سیمه کې ووسی، ایغو دیغو ات اڅو ایغو کله خپل تفتیش وکړي، غول دا 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 نه ځمرګ وو نه دا د بل خوا راغلی دی. باید د پاکستان د دې په اصطلاح باندې چې خصوصي ایجنسی یا ادارې باید دې ځواب ورکړي. د پاکستان یعنی د پېښور پولیس باندې چې کوم چاودنه وشو، پولیسو مخامخ دا ادعا وکړه چې دا د پاکستاني استخباراتو کار دی. زما بلې تاسو د پښتنې بلې برخه ته څومره چاودنې چې په تیرو شلو کلونو کې اخوا ته شوي دي، دا ټولې چاودنې دا یعنی نه یوازې چاودنې دا په پښتني سیمه کې شوي دي، په پاکستان په پوز کې چې راوړل شوي ډلې دي، پنجاب رېجمنت دی، بلوچستان رېجمنت دی، یا د سرحد رېجمنت یا د وخت دی. کله چې پوزیان هم تر بیا د پرمړ کېږي هغه پښتانه دي، او د دې تر څنګ دا وړ مسله زموږ په یاد ده چې هغه پولیس افتار چې د په ننګرهار کې مړی او وموندل شو او تاسو واړول شو، نن هم په پولیسو باندې چاودنه کیږي. دا پولیس له پښتانه دي، یعنی اکثریت که نور نظامی ځواکونه باندې
مننه آزاد صاحب مننه
مننه نو لهدا د تمثيل لپاره وته وسکه ما د خونس کې راځي
مننه مننه د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاش تلاش سب تاسو څه فکر کوي چې د افغان طالبان او د پاکستان ترمنځ دغه اختلافات په څه معنی؟
سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او د میلمنو دی، وخت په خیر وي. فکر کوم چې دلته اهداف متفاوت دي او د متفاوتو مفکورو پر بنیاد باندې جګړه روانه ده. البته اقتصادي اړخ هم دلته ډېر مهم او اساسي رول لوبوي. په یاد ولرئ چې پاکستان اوس د دوو خطرناکو لوبو سره مخ شوی دی. اول داخلي اقتصادي سیاست او د اقتصاد د مدیریت له لاسه ورکول او د بحران سره ځان مواجه کول، دویم داخلي جګړه یې په پراخېدو باندې ده او سیاسون یې اوس هڅه کوي چې هر یو ځان پاک وشي او آینده د مسؤلیت نه ځان خلاص کړي. په یاد ولرئ چې لنډو وختونو کې به د دوی کابینه باندې ماتې په دا خاطر ګرځې چې هر څوک به د خپل موقف څخه او د محکومینو سبا ډارېږي او استعفا ته به اړ کېږي. دته زه داخلي اراج و مرج او سیاسي اقتصادي اراج و مرج ویایم ډېر خطرناکې پایلې لري.
تلار صاحب مننه. البته د پاکستان اوسنی حکومت تاسې هم ټاکل شوی ده چې د اګست تر اتمې پورې واک موقتی ادارې ته وسپاري.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
خټک صاحب څه فکر کوي چې دغه وروستۍ حمله د لکه څنګه چې تاسو هم مخکې هم تشریح کړې د پاکستان امنیت ته څومره تهدید دی؟
اصلا وضع ډېر تیزی سره بدلیږي. یو پخوانی تحلیلونه دي، یو تازه اوس باید خبرې وکړو. دا ژوب کې حمله چې وه، دا حمله یوازې پاکستان کې داخلي خبره نه وه. دا هغه ځای دی چې کوم ځای نه د پاکستان او د چین د کوریډور چې تجارتي کوریډور د دې جنوبي د دې غربي لارې په دغه ځای تیریږي. نو دا خو چین سره تشویشی جدی چې آیا دا لارې مسؤوله ده، دې لارې باندې چین به تلی راتلی شي. گوادر ته چې کوم ډیر اسماعیل خان نه دا نصر باندې جوب ته ځي او جوب کې بیا دا حمله وشوه، نو د پاکستانی جنرال زکه کوټې ته په منډه لاړو او زکه خشم وکړو، زکه خبرې وکړې چې چین ته اطمینان ورکړي چې پاکستان د دې بخلی شي. او بیا تاسو ولیدل چې یعنی هغه چې کله پاکستانی جنرال دا وایي چې په دې حمله کې افغان اتباع هم ګډون درلود، ځکه چې هغه جهاد پاکستان والا چې اعلان وکړو، نو یو یو انتحاري سړی چې انتحاري حمله کړې وه مړ شوی، هغه افغانستان ادرس وښودو. نو امریکا وویل چې نه، موږ خبر یو چې افغان مهاجرین دلته کې په دې فعالیتونو کې ګډون نه لري. واقعا چې افغان مهاجرین خو ګډون نه لري، خو دلته خو چا د افغان مهاجرینو خبره نه وه کړې، اتباعو خبره کړې وه. نو د دې اچھا دې پورې خبره کوم چې د چین او د امریکې خبرې دې کې داخلي دي. دا نوی نوی لوبه چې دا ځکه چې پاکستان چې دی دا پخوا بو د امریکې او طالبانو منځ کې ضامن وو چې څو پورې دوها معاهده نه وشوي. دوه معاهدې نه پس امریکا او طالبان نیخ په نیخ خپلو کې اړیکې لري چې کدی خبرې کول غواړي. دوه کې کی دي دواړه فریقه، امریکي استخبارات، نظامیان، سیاسیون راشي یې خبرې وکي. او خو اوس پاکستان چین او طالبانو منځ کې ضامن دی. نو چې پاکستان چین ته تضمین کړی دی چې طالبان وو چین سره ملګرتیا کوي، په دې کاریډور کې به شاملېږي، مګر چې امریکا دا وویني نو امریکا فشار واچوي طالبانو ته، وایي چې بشري حقوقو خبرې راوچتې کی، اغې دلته کې ترهګرۍ خبرې راوچتې کی، اغې دلته کې د مخدره موادو خبرې راوچتې کی، اغې چې د تحریم دی د سفرونو باندې اغه لاس ټینګ کی. نو لہذا پاکستان باندې امریکا فشار واچي، دا آی ایم ایف چې د صندوقي وجي بیل مللی چې پاکستان ته اوسه پوری دا غنور کول او پیسې نور کولې سو میاشت نه پاکستان ځوړندو. لکه دا دې پیچیده بغران جلو بده دغه یعنی د چین او د امریکې دا عوامل چې دا هم نظر کې ساتل پکې دی. ما پاکستان کې داخل کې یو مشکل دی. عمران خان دی پاکستان کې اسټابلیشمنت چې ورته وایي دغه اردو یعنی فوج دې کې د قضا ستره پوړې چې دي دا ټول بلګر دې کې دوه ډلې دي. یو ډله ده چې عمران خان شاته ولاړه ده، هغه طالبانو په حق کې دي. یو دا دی چې دا د زرداری دی او دا شهباز شریف دی چې د کوریډور غواړي او دلته کې او دا اوسنه جنرال مرسر وېد رسیزم مرسر ولار دي د بل ډله ده. نو پاکستان کې یو ډله نه ده چې دا خبرو ته نو کړه طالبان ځنې عملیات کوي. یو له سره عمران خان سره کوم کوي ځکه چې هغه سره نږدېوالی لري. نو دا داسې ډېره ساده لوبه نه ده چې سړی داسې هغه ځنه چې 15 کاله مخکې خبرې ورباندې وکړي.
مننه خټک صاحب. البته د عمران خان خبرې چې تقریبا هر ورځ د یوټیوب لاله وینا ورکوي هغه د پاکستان راتلونکي ډیر خطرناک بولي. هغه وایي چې پاکستان مخ په ځوړ روان دی. د تاسو خټک صاحب د امریکا د ملي امنیت د ویان څرګندونو ته اشاره وکړه. جان کربی همدا تور روانه ونې په یوه خبري غونډه کې رد کړ. دغه لنډ څرګندونې سره اورو بیا بحث ته دوام ورکړو.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربی و. تلاش صاحب، کله تاسو چې په افغانستان کې استي واورو په کابل کې طالبان څه وایي د پاکستان په برخه کې؟ دا جنې چې تاسو لیدلی مطلب مې دادې عام طالبان
عام طالبان اول غواړي چې په افغانستان او په پاکستان کې امن راشي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ صلح او اقتصادي ثبات رامنځته شي. او غواړي چې هغه تورونه چې 2011 کال نه تر 2016 کال پورې امریکا طالبانو د ترهګرۍ ډلې نوم یې هغه ثابت کړي چې وسګري چیرې ده، کومه ده، مواد مخدر څوک صادروي، نو تعلیم زیات څوک لري، خبران څوک زیات لري، او څوک کولی شي ښه مدیریت وکړي. او
تلاش صاحب یعنی په د طالبانو کې کوم چې تاسو وینئ په دوی کې داسې کسان شته چې دغه کوم اسلامي نظام چې په کابل کې دوی ټینګ کړی دی د دې پلوي وي چې په اسلام آباد کې هم ورته نظام ټینګ شي؟
دا مفکوره زه فکر کوم چې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ متفاوته ده. ټول په دا فکر نه دي چې کوم نظام په افغانستان کې دا په پاکستان کې قائم شي. ولې دغه د اسلامي امارت وړي او رهبري لا یو لاسوهنه په یو خل هواد کې ګڼي چې دا فکر کوم لازم نه ده. ولې هر هواد ځان ته خپل پالیسي اغلار او خپل مقررات او قوانين لري. په چیر ته طالبان کټ مټ وغواړي چې خپل نظام دی په پاکستان کې تطبیق او تطبیق وکړي، زه به فکر کوم چې دا به بیا یوه لویه بله نامدرې رامنځته کړي د امارت او د پاکستان د نظام ترمنځ. نو دا مفکوره فکر کوم چې د دوی په ذهن کې په اکثریت
مننه. آزاد صاحب، د امریکا او د پاکستان روابط هم په روسیو کې پخوا هم په تیرو شلو کلونو کې ورو ورو خراب شوي وو، خو په وروستیو کې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي امریکا ته سفر وکړ او بیا کومه اعلامیه خپره کړله له جو بایدن سره، په هغه اعلامیه کې چې دوی دواړه وویل چې ترهګر له پاکستانه په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي، دغه مسله چې تاسو په امریکا کې اوسئ د امریکا رسنیو بیا وروسته هم وشاربله، او په امریکا کې د سیاسیون څه فکر کوي چې دا څه معنی؟
که به سوال کړی تاسو د پښتون تر څو ما ډیر مختصر نه یادونه کوم چې د کوم عملیاتونو نمونه چې ما واصل دړي سره عملیاتونه و، او دا په بلین ډالر سره دا مې کېد کوه. دا د 15 کال کولو مخکې خبره نه ده، دا د اخیری عملیات 15 کال شپږ کال مخکې څه و. نو خبره دا و چې په دومره ستر عملیاتونو کې چې ونه توای د سرچېټي مې حساب هو و، نه دا په دې معنی چې البته
و آزاد صاحب کبا سم د سیوی ناټو او تقریبا 500 وادونو په افغانستان کې طالبان ونه وشل او ختم نه کړل. نو دا خو بیا بل باسته کدی بل سوال تر شو چې دی مودي او د بایدن د اعلامیې په برخه کې په امریکا کې څه نظر دی؟
په ګوري په امریکا کې د پاکستان په حق لباندې، د پاکستان پر د کلورو په حق لباندې دا د نن بحث نه دی. د سایکلون عملیات صاحب دی په پاکستان پر مسایل باندې امریکا خپل نظر هم لري او خپل تار هم لري، او یو د ټول شایر ښکاره هم دی. لکن په واشنگتن کې یو سیاسي اصطلاح یا نریټیو چې کارول کیږي هغه همیشه هم دغه ده چې و موږ پیرو چې دا بد خلک دي، دیر بد ګایز. لکن موږ بیا هم کولی شو چې سره کار وکړو، ځکه موږ ملي ګټې دا اجابه وی نن هم د پاکستان سره په متحده ایالاتونو کې سره د سره د مدیر هغه یو دغه سره د متحده ایالاتونو خپل اړیکې دي. لکن په سیمه کې د افغانستان په قضیه کې په نورو قضایاو کې پاکستان ته متحده ایالاتونه ممکن سبا بیا هم ضرورت ولري، او دا ضرورت په دې بنا باندې کېږي چې د یو پروجیکټ په شکل باندې همیشه سوی دی. هر هغه مهال چې اړتیا سوې ده پاکستان ته څه ناڅه ورکول شوي دي او کاځنه اخیستل سوی دی. البته د افغانستان په قضیه کې نوی کوم شی چې لیدل کېږي دلته چې د متحده ایالاتونو کوم سیاسون په کوم نظر دي یا کومه پالیسي چې اوس غوره شوې ده هغه تر ډېره بریده پورې د افغانستان په قضیه کې د قطر شکلتیا ده. د قطر د شکلتیا سره د پاکستان کوم رول چې و د متحده ایالاتونو په د اوږدمهاله جیوپالیټکس کې په دې سیمه کې په هغه کې د پاکستان رول کم شوی دی، او د پاکستان رول د کمیدو سره سم په سیمه کې یا په پاکستان کې به نام نه راځي تر څو پورې هغه رول یا پاکستان یا بل څوک وانخلي. په ټوله کې د پاکستان لپاره په متحده ایالاتونو کې د پاکستان په حق باندې هغه څه نظر چې هغه واقع بینانه نظر وي او ټول په یو اصل یا د متحده ایالاتونو بهرنۍ پالیسي په خپل پالیسي کې دغه څه را اونغاړي چې هغه د پاکستان هغه ډول چې دی همغه څه معرفي چې دا څنګه نن څنګه پرون او نه به سبا وي، ځکه چې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسي او د منځنۍ آسیا او قطر ته مدني ختیځ د پاره چې کوم پالیسي دی دي هغه په وضعیت پورې اړه لري چې څومره کله د چیز د پاره څوک د چاته اړتیا شته. نو د پاکستان په حق باندې د متحده ایالاتونو په هغه ټول کې په لویه کې پالیسي کې څه تغییر نه پرول ونه نن ستنه د مودي په څوارې نور هم راشي هغه تغییر باندې ځانستي.
مننه
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
خټک صاحب د دې مودي موضوع ته ما اشاره وکړه. په دې باندې عمران خان سخت انتقاد وکړ چې د پاکستان حکومت دا جرأت نه لري چې عکس العمل ښکاره کړي. په پاکستان کې دننه دغه سوی یو خبره چې کوي امریکا له هند سره یو ځای، دا هم د پاکستان په سیاسي ثبات باندې تاثیر نشي کولای؟
یقینا کولای شي، او عمران خان دا خبره ځکه کوي چې اصلا هغه غواړي چې د پاکستان د اوسنۍ لوی درسي چې دی چې دې به اعتبار کی هغه وایي چې دې ضعیف سره دی او دې تصمیم نشي نیولې دی یار دوکې دی کنه یو کس ته د ناکامه هغه لوی درسي دی. یعنی هغه اوسنۍ ځکه چې عمران خان ګوند چې دی هغه د خیال دی چې د لوی درسي سو پوری وي نو دې قدرت ته نشي راتله. نو د هغه د شهباز شریف صدر اعظم په ځای باندې هغه د لوی درستی مخالفت زیات په شدت سره کوي. نو دا بیان په دې رڼا کې تاسو ورته وګورئ او پاکستان بے ثباته کیږي دې کې شک نشته. پاکستان یو اقتصادي توګه باندې بے ثباته دی، په سیاسي توګه باندې انقلاب سره مخامخ دی، او په نظامی توګه تاسو وګورئ چې د دوه ایالتونو کې جنگ دی، د پښتونخوا کې دا ټي ټي پی دا او په بلوچستان کې بلوچ بلیګراو سره جنگ دی. نو پاکستان خو ثبات ډیر سخت چیلنج پیښ دی.
او البته د عمران خان به بیا هم زیات کم، عمران خان خو په خپل خبرو کې تکرار دا وایي چې پاکستان په ډیر بد حالت کې دی او کې چرته د خو البته د خپل ګوند لپاره هم دا خبره کوي. خو بل لور ته خټک صاحب فکر نه کوي چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ دننه هم ځینې اختلافات شته او د پاکستان په پنجاب کې مهم سیاسي کسان ډیر سخت سره مخالفان شوي دي لکه فرضاً د نواز شریف او د عمران خان ډله؟
بالکل تاسو صحیح پوښوي، د جنگ د قدرت جنگ پنجاب کې تننوته دي. او د دې خبره یاد ساتي چې پاکستان اردو په خوا هم کینګز پارټي چې ورته وی لاس پوسی ګوندونه جوړ کړی و لکه چې کاف لیگو جنرال مشرف جوړ کړی و تاسو یاد شي، یا پیپلز پارټي پیټریاټ پیپلز پارټي نه یو ډله بیل کړی و خو هغه مشرف جوړ کړی و مشرف چې ختم شو هغه هم ختم شو. دا عمران خان ولا پروژه چې دا دی یو فرد یو جنرال پروژه نه و، دا دی اردو پروژه و. دا دی 2011 نه شروع شو چې کله جنرال کیانی لوی درستی و جنرال کیانی دورې نه شروع شو او پاشا استخبارات رئیس و بیا جنرال رین شریف چې هغه لوی درستی شو او جنرال رضوان اختر استخبارات رئیس و دا ادامه ولرله. بیا جنرال پاشا راغی زهیر الاسلام او بیا ورسته بل لوی درشی استخبارات خدا د یعنی درې لوی درستی ځان چې هغه په دا د کې د ټولي اردو پروژه وا نو چې دا اوس پروژه په شا لاړه دی اردو کې ډېرې ریښې پیدا کړې دي او د اردو یو برخه عمران خان سره ملګری ده دا ځکه هغه اوسه پورې ولاړ دی میدان کې دی نیولی نه شي او دا د قضا یو برخه هم ورسره ولاړه ده دا لوی قاضي چې دی دا قاضي القضات چې اوسنی دی چیف جسټس نو دا یو لوی پاکستان کې چې د قدرت ډله چې کوم پنجابیان دي دا دوه ډله شوي دي یو ډله نواز شریف او زرداری سره ولاړ دي بله ډله چې دی هغه عمران خان سره ولاړ دي او دا اوسه پورې ماته حتمی ماته نه دی خوړلې عمران خان ډله اوسه پورې میدان کې شته او څو ورځو کې دا راتلونکي درې اونیو کې پته لګی چې دوی یعنی حتمی ماته خوړو کنه دی خوړل
خټک صاحب د پاکستان تر د سیاسي بے ثباتۍ پورې چې د عمران خان د خبرو په استناد زده خبر هم وکم عمران خان دغه رقم تورونه پوری کوي لکه پښتون خورن غورزنګ چې په جنو برخو کې دا خبرې کوي چې د پښتنو کورونو ته پوځیان ورننوځي د کور مالونه لوټي او هر څه ماتوي او لزان سره یوړي د عمران خان نن سبا دغه تورونه پوری کوي چې د دوی د پی ټی آی د پلویانو کورونه پوځیانو لوټ کړی دي پولیسو رغلی دي خلک یې وهلی دي دغه تورونه فکر نه کوي چې هغه د سیاسي اختلاف تر سوی لوړ شوی دي چې په دې سطح باندې پوری کیږي
نه د دې لکه فرق دی پی ټی ایم یا نور خلک چې دا خبره کوي او عمران خان چې کوي په دې کې توپیر لري توپیر دا دی عمران خان یوازې چې کله پی ټی آی والا ونیول شي یا پی ټی آی په کور باندې خلک ورننوځي پولیس یا فوج یا څوک نو دې یادوي مگر دې د اوس نوې اوس نن مثلا په تیرو اته څلوېښت ساعتو کې دومره بلوچ فوج اوچت کړل دې هغه باره کې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی د دې په حکومت کې خلک نیول کېدل د هغه باره کې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی اوس چې مثلا وزیرستان کې دې عملیات کوي خلک نیسي هغه باره کې دې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی دې یوازې چې پی ټی آی ولا ونیول شي دا وایي چې پاکستان تاریخ کې لومبي ځله گرفتاری وشو حالانکه دلته کې موږ خپل ټول کالونه بدی خانو کې تیر کړی دي اسی دې پورې خبر کوم چې هغه دې یعنی هغه فوکس چې دی پی ټی آی باندې نه پی ټی آی نه بهر
خټک صاحب زما مطلب دا و یعنی دې چې کله د پنجاب دننه د دغه رقم اختلافاتو خبره کوي او سندونه هم وړاندې کوي نو دغه پنجاب بیرته په سیاسي لحاظ څنګه متحد کیږي
دې کې مشکل دا چې دیتہ یو لارا د لپاره عملی لارا دا وا چې د ویلی وی چې تیر په هیر سیاسي ګوندونو راشي چې موږ په کینو او په ګډا یو لاهیا جوړ کړو چې د اردو یا جنران څنګه د سیاست نه وباسو دا لکه چې بنظیر بوټو او نواز شریف په 2001 کې خپل پخوانی اختلافات چې دغه سي اختلافات لکه اوس عمران خان او د دې په منځ کې دي هغه یې ختم کړل او چارټر اف ډیموکراسي یا میثاق جمهوریت په نوم یو معاهده وکړه د هغه ته مدنه دی وای د خیال دی چې زبو اردو تر فشار لاندې راولم او دې ته مجبور کما چې هغه ما سره بیا خبرو کی او اردو زما شاته ودرېږي چې ودرېږي نو زبو دینه د نور خلک په اردو باندې و هم او قدرت په بیا واخلم دې ته مدنه دی چې راشي نور سیاسي ګوندو سره کینی او مبارزې لاله سیاسي مبارزې لاله جنرالان دي سیاست ته وباسي د خپل یعنی یو قسم ته ستراتیژي شته هغه باندې باید سره پوښي او غدار کی
مننه خټک صاحب تلاش صاحب ستاسو په باور د پاکستان پلاوی د افغانستان لپاره د پاکستان څنګه استاد دورانه چې کابل ته ولاړو له امیر خان متقی سره وکتل هلته بیا په اعلامیه کې دوی وویل چې خبري به کوو او په سیمه کې به د ثبات له خاطر کار کوو لدې کار نه مطلب څه دی
فکر کوم چې پاکستان اتیاش سوای د سیاسی احتیاجات لري اقتصادي احتیاجات لري استخباراتي او نظامی احتیاجات لري نو زه په دې نظر یم چې دای وس هڅه کوي چې خپل تیر وطن چې په سلمشت کالو کې د افغانستان سره وکړي هغه تیر وطن جبران کړي او وکولای شي چې د خپل بې ثباتی سیاست نسبتاً چې د افغانستان د سیمې او د افغانستان د هیواد نه دوی خپل ډاډ تامین کړي نو هڅه کوي چې د امارات له چارواکو سره ډېرې سلحامیزي او ډېرې خوږی خبرې وکړه او د دې په ترڅ کې دوی وکولای شي د افغانستان د هیواد څخه یو خواړه ډاډه سي د بل خانه او دا هم پوسی چې ټي ټي پی نتم ویلیږي او د دې بل خانه هم بلوچستان بلوچستان ته انګیزه نه ورکول کیږي او د بل خانه پوسی چې ولا افغانستان د پاکستان سره منظم ترانزیتی اړیکې او تجارت غواړي او د بل خانه هم دوی هڅه کوي چې په مختلفو سکتورونو کې د افغانستان د لپاره اقتصادي کریډیټ ورکړي دا به د دې لامل سي چې تیرې څلوېښت کلنې تیروتنې نو تر یوه حده پورې چې پاکستان سیاسي ثبات ته ورسیږي افغانستان یې ملاتړ وکړ.
مننه تلار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، مخکې تاسو دا وویل چې لا هم تر اوسه پورې داسې تاسو ته ښکاري چې د واشنګټن او اسلام آباد روابط د پخوا په څیر دي. په واشنګټن کې خلک د سپیک پروژې ته تشویش نه لري ځکه چې د غرب خو لوی حریف په ټوله نړۍ کې اوس یوازې چین پاتې دی.
سپیک پروژه خو ډېره لویه پروژه وه، شکیب صاحب، تر هغه وړه پروژه چې د افغانستان لپاره هم مهمه وه، د چابهار بندر په هغه کې ده ایران مشکلتیا د ایران رول، یعنی متحده ایالاتونو ډېر په اسانه وتوانېدل چې دا دواړه پروژې په خپل وخت باندې له ستونزو سره مخ کړي او یو ډول نه یو ډول فن چې سره دې چې چابهار کې هندوستان چې نن د متحده ایالاتونو سره نن هم ښې اړیکې لري، فورن هم ښې اړیکې درلودې، یعنی ادي عقل خرابې اړیکې نه درلودې، نو سره دې چې هغه خپل رول وړې زیات پانګه اچونه کړې وه، لکه دا پروژه فن شوه.
البته چابهار خو لا هم فعاله ده، چابهار خو داسې
ګورې هغه دا ول چې دغه په هغه باندې کار وسو د افغانستان رول، افغانستان دغه څه هیڅ استفاده ونه کوله،
سوال خو بیا به له
خبره نه کار وسو هغه څه ونه سوله. راځو د سیپک پروژې ته. سره دې چې چین په نړۍ کې دوهم اقتصادي هیواد یا حد اقل هغه دویم تولیدي هیواد دی، د متحده ایالاتونو سره سیال هیواد دی، لیکن په اقتصادي لحاظ باندې د متحده ایالاتونو نوی فیصد فابریکه وس هم په چین کې دي، متحده ایالاتونو فابریکه او په متحده ایالاتونو کې به تاسو هڅه دوم شاید مې چین په نامه باندې ووینئ چې هغه هم یو اړتیا ده. د سیپک د فارم په پاکستان کې خورا ډیر دغه سي، یوازې پاکستانی پوز نه دی، هلته هر دویم مواله هر دویم تنظیم یا هم چې ورکول کېږي همدغه سي یو روحیه لري، په دې روحیه را پیدا شوی دی چې هغه ډېر زر کرای کېدلی شي. یعنی د چین د فارم په سیمه کې هغه اقتصادي کوم پانګونه چې چین کوي هغه بل چې دی غواړي چې ځانونه شوي د اروپا سره په ځانګړي توګه هغه دغه غوښتل د متحده ایالاتونو لپاره خورا ډیر اسانه دی. یعنی د پاکستان د پوسټ څنګه ته نور دغه نیابتي ډلې چې
سوال آزاد شه، سوال دا او بس سوال دا اوس امریکا دې ته خوشاله ده چې د سپیک پروژه بشپړ شي؟
نه، امریکا هیڅ هغه پروژې ته خوشاله نه ده چې هغه د پښیمه ایزه کچه باندې هغه سه یو اقتصادي کمربند رامنځته کړي چې پاره کړي د چین اقتصاد لا وده وکړي. په هیڅ عنوان نه یوازې سپیک مثلا نه، یا د بیلګې په توګه مثلا د یوکرین او د چین د مسلې را په دې خوا، د روسیا د مو بخښه د یوکرین د روسیې د مسلې را په دې خوا، روسیا چې د کوم اقتصادي ستونزو سره مخ شوه، کوم منځونه چې ولګېدل، فقط د متحده ایالاتونو ډېر رول و. یعنی هغه هیوادونه چې زبرځواکي هیوادونه دي، هغه هیوادونه چې اقتصادي ودې ته خپل اقتصادي ودې ته ورسره بل کار کوي، یوازې سیپیک نه، هر هغه پروژه چې هغه د چین اقتصاد ته وده ورکړي متحده ایالاتونو هغه ته نه ده خوشحاله. نو دغه د پالستین د ډول اسانه کار دی، خو پاکستان چې دغه بحث به تر راځي په دې په دې مسایل کې د واشنگتن پالیسي کې هغه هم هغه یو کرایي نیابتي ډله د ټول پاکستان چې هغه د چین دغه د روسیې هغه د سیمې لپاره که متحده ایالاتونه هر وخت ډیر ډالر ورکړي هغه کارولی شي. لهذا هغه اندېښنه واشنگتن نه لري، او واشنگتن په خپل دریځونه کې په څلور ساعتونو کې خپل تګیدا واستلی شي، دغه تګیدا ډیره بریده پورې د دې یو اصلاح کوي د ګیو د منی، بس هغه مسله ده چې پیسې ورکوي، نو د دې مسله حل کیږي.
مننه.
بیا زه هغه اندېښنه چې فکر کیږي چې واشنگتن کې نشته.
مننه آزاد صاحب. خټک صاحب، د سپیک موضوع یاد کو، څنګه کسان تاسو یو اشاره ورته لرله، آیا د سپیک په پروژه باندې غربیان خوشاله دي؟
خوشاله نه دی بلکې داسې خفه دی چې یې چې پرېږدي نه دا 2014 کې چې نواز شریف سکوت کړی و کودتا چې وشوه عمران خان د هغې کودتا مخو چهره یې وه مګر شاته خو جنرالان وو هغه هم دې دپاره شوی چې سیپیک مخنیوی وکړي عمران خان درې نیم کال حکومت وکړو او دوه لاسته راوړنې لري هغه حکومت یعنی پاکستان خلکو لپاره هیڅ نه کړي خو دوه لاسته راوړنې یو دا ده چې سیپیک ودرولو دویم دا ده چې آی ایم ایف دا صندوق وجی بین المللی دا راوستو چې پاکستان په مری کې ناشتو او پاکستان ته وشي چین سره چې کوم ورکړه راکړه کوي مونږ نه اجازه تخلي مونږ خبرې نو دا خو سی پی خو لوی جګړه ده غرب دی او دا دوه وعده خو شوی دي لپاره چې طالبان راولي حکومت ته سکوت ورکی کابل کې دولت ته سکوت ورکی او ترګری بیا راشي د ترګری خلاف نوې جګړه مطرح ده دا ٹی ٹی پی او دا داعش دا یو قسم ترغلی دی دا پاره دی چې د ترغری خلاف چې غرب کوم نوې جګړه پیل کړي دی هغه لپاره جواز یا میدان جوړ کی لہذا سی پیک خو اس قیمت پر امریکا نه پریدي او غرب نه پریدي
خو خټک صاحب دلته سوال دا دی د پاکستان دننه سیاسيون او د پاکستان پوځیان او د نور دوی په دې ټینګار کوي او د فکر کوي چې سی پیک نه وي نو پاکستان خو هسې هم د هند له سیالي وتلې دی نور بام وزر ډیر خراب شي که دوی په دې ټینګار کوي دغه لغرب سره به څه کوي
دا شي خبره ده دغه پاکستان لپاره لوی مشکل دی کې شک نشته دا آسان کار نه دی خدا دې چې پاکستان بل لار نه ځکه چې غرب چې دی غرب اقتصادي توان له لاسه ورکړ دی غیر دی جوګه نه دی چې مثلا سی پی ایک غوندې معاهدي دلته تقسیم راشي دلته کې سرمایه گذاری وکړي داسې مثلا 1.5 میلیارډ ډالر 6 میلیارډ 100 میلیارډ ډالر د دې جوګه نه دی نو هغه چې دی غرب جواب څه دی ته جهاد هغه صنعت هغه سختارونه جوړښتونه چې دوی جوړ کړي دي نو د ساتیم کلونو کې مجاهدین طالبان اوس داعش دی نو دا یو قسم ته د دې سی پیک مقابله چې دا هغه به د جهاد په ذریعه باندې کوي او هغه د پرې افغانستان کې دا دوه وعده وکړه طالبان راوستل او هغه تک دا نور تر هغه ډلې راغله نو دا خودلته کې لکه څنګه چې روس سره جګړه وا شوروي اتحاد سره خو تود جنگ چې هغه زمونږ په وطن کې وشو اوس چین سره جګړه ده تود جنگ بیا زمونږ وطن ته راوړي نو غرب چې په هیڅ قیمت دا سی پیک نه پریږدي
مننه خټک صاحب ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو د طالبان او پاکستان اړیکې د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي آزاد صاحب د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغونکو په دغه اوسنیو شرایطو کې چې د پاکستان په ځینو سیمو کې حملې روانې دي او پاکستان هم له اقتصادي ثبات سره ګډوډ روان دی څرنګه په دغه یو سیاسي بې ثباتۍ کې چې په پاکستان کې روانه ده او دغه حمله او نشته هم سوي دي او بل لور ته په افغانستان کې دغه یو حکومت ته چې هم په رسمیت نه دی پیژندلی د سیمې حالات په څرنګه شي
جناب شه بس په پاکستان کې د پاکستان جوړښت په دغه سیاسي بې ثباتۍ و دغه دا اوس پیښې تراخري پیښې شوې دي چې هیڅ کیږي دغه بل بحث دی
هلته فکر کوم په دې بحث کې د خټک سر نظر سم واخیست کنه په دې بحث کې دا اوس چې مو ویل د پاکستان سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات ل 1970 کال را په دې خطر هر وخت شاید ډیر تهدید ورته متوجي
بلې وو په دې کې هیڅ شک نشته زه موافقه مې سره له په ټول کې یعنی سیاسي سبا دلته څنګه نو چې تاسو سیاسي فعالیتونه نو کله سیاسي ګوندونه هغه دغه تجارتي وي هم دغه پروژې وی لکه خټک صاحب چې ویل چې له جوړ شوی دی او بیا له اهداف لپاره کارول شوی نو دغه سیاسي سبا ته ودان نو زه سره ځو چې په افغانستان او په سیمه باندې بس تاثیر ولري لومړی د ټولو مهمه خبره دا ده چې د ستاسو د باسره اړه لري البته ګوره په تیرو دوه کلونو کې حتی نن هم د طالبانو باندې پاکستان کوم نفوذ لري البته د افغانستان په طالبانو باندې او په تیر کې چې درلودي دا دومره ساده نه ده چې طالبان دې په دومره فیصلو یو سلاتیا ډیګري په یو شپه ورځ کې راوځي چې هغه د پاکستان مخالف هغه طرحګر ډلې چې هغه پاکستان کې خلک وژني او چاودنې کوي دغه قربتوب دی چې پاکستان ته چې دامه کوي دی وکی یعنی د شلو کلو اړیکې پر دای باندې د پاکستان سره مې گزارې د دې کورنۍ نن هم د ټولو کورنۍ تقریبا حالت ووسی او له دې څخه انکار نشي کېدلی نو دا خو دومره ساده نشي کېدلی چې طالبان دې دومره ژر دومره
آزاد صاحب بخښنه غواړم د افغان مجاهدینو مشران هم په اسلام آباد کې او حتی د صبغت الله مجددي او برهان الدین رباني حکومتونه پر اول پنډي کې جوړ شول لیکن کله چې دوی افغانستان ته راغلل د افغانستان حکومت تور پوری کړ چې استاد برهان الدین رباني د پاکستان په اشاره وژل شوی دی یا هغه طالب وژلی دی چې هغه په پاکستان کې اوسېدو. یعنی دغه سیاسي تحولات خو داسې نه دي چې یوه ژمنه څوک کوي او په هغه باندې به بیا ولاړ وي.
بلې و دا هغه مهال وسوله کله چې ګورې پاکستان په تېرو 50 کلونو کې تل د هر هغه ډلې سره دلیدلی دی چې هغه د وخت افغانستان دولت په خلاف وو. هر هغه ډله کله چې مجاهدین خپله حکومت راغله دولت راغله ونه توانه جوړ کړي د یو په وړاندې یو بل بدیل جوړ کړي طالبان جوړ کړي. طالبان نن په دولت کې دي. طالبان د هغه وخت د دوی پر ضد باندې هغه مخسره خپلوي لکه مجاهدینو چې خپله کړه لکه سیاف او یا مثلا رباني او نورو کسانو چې یو وخت د ملګري بیا ودرېدل د دوی په وړاندې هغه ځکه ودرېدل چې دوی بدیل هلته پیدا شو. طالبانو تر اوسه پورې بدیل نه دی پیدا شوی. طالبان هغه ګواښ نه احساس کړی چې پاکستان د یو بله دغسې ډله تمویلوي تجهیزوي لکه مجاهدینو په وړاندې چې طالبان تجهیز تمویلول او مجاهدین ته خطر او طالبان ته خطر وي هغه لا نه دی پېښوي. پارال په سیمه کې د سیمه راتلونکی وضعیت زه تر ډېره بریده په دې فکر کوم چې غرب په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه اوس هم دغه وضعیت کنټرول بولي. کنټرول یې ځکه بولي چې د الزاویې د وژلو نو وروسته کله چې مطبوعاتي کانفرنس ورکول کېږي د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د طالبانو په حق باندې هیڅ هغه دریځ نه خپلوي چې هغه په دوهې په تړون کې رئیس تاسو وچ دی به هیڅ نه ترهګر ډلې ته یا ترهګرو ته پټنځای یا مثلا د یو قربتوب نه کوي چې امریکا او د امریکا ائتلافي هوادونو ته ګواښي او الزاویې خو د نړۍ تر ټولو هغه وانټډ کس هغه وژل کېږي او د طالبانو په وړاندې باندې نه دریځ نیول کېږي او نه هم هغه کڅوړې حمله او روانې دي. یعنی د متحده ایالاتونو د اطلاعاتي اطلاعاتو لپاره د سیمې وضعیت کنټرول دی. البته د سیمې لپاره هم دغه شپږ شک نشته چې ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د پښتنو لپاره او پاکستان کې بې ثباتي شته. د سیمې لپاره خطر شته او دا خطر تر ټولو ډېر د سیمې قدرتونه لکه چین او روسیا احساسوي. منځنۍ آسیا هېوادونه احساسوي. هلته د تاجکستان او افغانستان انتقال په خپل شک او ثبات اضافه کړي. نه شمال ته دي تر څنګه د ایشانو په شمال کې فعالیتونه او د منځنۍ آسیا همدارنګه روسیا غواښل. نو په سیمه کې په ټوله کې د سترو قدرتونو لپاره او موږ بدبختانه هغه سیلګري کې بيستر ازونه ازموږ لپاره د نور لپاره وضعیت خورا اندېښمن دی. خو د غرب لپاره تر کنټرول لاندې دی او غرب دې خپل رول لري.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه د سیمه وضعیت په کومه خوا روان دی؟
فکر کوم چې د سیمه وضعیت د اوکراین او روسیې د جنگ سره سم همدارنګه په پاکستان کې د سیمه اندرۍ د بلې خوا د تاجکستان تورونه په امارات باندې او د بلې خوا نه د هند او د امریکا نږدېوالی د پاکستان په مقابل کې تر څنګه د افغانستان روابط د سیمه سره زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت په سیمه کې نه بریشي. یو خوا ډېر شدید ګرم جنگ روان ده. د بلې خوا نه ډېر شدید سول فکري رسنۍ جنگ روان ده. دا سیمه متاسفانه ډیره بې ثباته کوي او احتمال د دې ست چې یو بلې نړیوالې جګړې ته هم کوم مدیریت نشي سړی ورداخليږي او هیوادونه هرو مرو دي چې د خپل دفاع حاکمیت او ګټو لپاره یو بل طرف ته یا حمایت وکړي او یا هم د جنگ اعلان وکړي. نو په سیمه کې زه فکر کوم دا سی و سیاسي او نظامی او استخباراتي خلل دلکیږي او دا هم په ګرم جنگ روانه ده او هم په ساده جنگ باندې روانه ده.
مننه تلار صاحب. ازادي په سپوکي پروګرام لا ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو ده د طالبان او پاکستان اړیکی. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
خټک صاحب تاسو څه وړاندیز لري چې په دغسې شرایطو کې چې په دې بحث کې مو کوم نظر تاسو ورکړ او تلار صاحب هم آزاد صاحب هم څه باید وشي؟ افغانان پښتانه باید څوک؟
پښتانه باید ټولو نه اول دا ده چې د جنگ په ضد باندې جنگ د نوي جنگ خلاف مقاومت دې ته باید خپلو کې یو اتحاد جوړ کړي. یعنی امن لپاره اتحاد یو نقطه باندې نور خپل اختلافات په خپل ځای اوله خبره ده دیمه خبره ده چې پاکستان کې دیم داسې خلکو ګوري چې هغه امن غواړي هغه سره دې بیا لا هغه ته لاس ورکی او بیا د دې سیمه هیوادونه دې ته وهڅوي چې هغه مثلا پاکستان هندوستان چین ایران چې هغه دې جنگ نه د سیمه ته جنگ نه پریدي ځکه چې جنگ راغې ټول تاوان دي غرب سره دې هم خبرې وکړي هغه سره دې هم استدلال وکړي منطق وکړي چې موږ خو یعنی تاسو فرصت نیو خو دلته جنگ براوړی نو مطلب بدا دی چې خدای مکه بل جنگ راغې لکه تاسو ګورئ چې مجاهدین ته طالبان راوستل طالبان ته داعش راوستل نو دا خو یو شل دیرش کاله نور دا جنگ وشي څلور څلوېښت کاله وشو چې دا جنگ روان دی نو لہذا د دې جنگ مخنیوي چې دی تر ټولو لوی چیلنج پښتون ته دادی چې دې مخه څنګه وټی شي
مننه خټک صاحب آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ خټک صاحب دا نظر لري او ځینې سیاسيون د افغانستان چې په طالبان مخالف دي هغه بیا کله ناکله په دې ټینګار کوي چې باید د طالبان په ضد په افغانستان کې جګړه پیل شي
ګورې تاسو د ځینو سیاسيونو یادونه وکړه لبدا مرغه په ځنګړې توګه موږ هم بیا باور چې ټول افغان یو افغان دی لکه ځنګړې لکه ځنګړې توګه پښتنو په وړاندې یو نری چلیږي چې حتی ځینې رسنۍ یې چلوي چې طالبان پښتانه مال سپېړي دي دا یو بحث او د دې تر څنګ د پښتنو قدرت او هغه ټول شی یعنې ورکول سوی دی نو خلک پاتې دي د دې نریتف په وړاندې درېدل او بیا هم دغه رنګه چې په غرب کې کوم پښتانه مېشتي کومه باران مېشتي هغه کولای شي چې په هغه وادونه کې فارې واټ شي دی د خپل په هغه وادونه کې البته د کوربه وادونو د سیاسي سره د غوډه پالیسی جوړونکو سره د غوډه هغه کسانو سره چې هغه خپل وادونه کې د خپل بهرنی پالیسی کې رول لري د غو سره د افغانستان د وضعیت د پښتنو د وضعیت د لاروبر د پښتنو د وضعیت په حق لباندې یو منسجم حرکت پیل کړی په افغانستان کې د نننه وسلواله جګړه هغه طالب وړاندې وی هغه تر دې وړاندې د نورو وړاندې طالب کوله تلويش کاله د جګړه نتیجې ته ونه رسیدله تاسو مخکې خپل خبره کې یادونه وکړه چې ناتو راغله سلو سلو شوادو نه راغله د شاوخوا درې ټریلیون ډالر راته مصرف کوله او افغانانو په لکونه افغانانو ژوند لاسه ورکړي لکه نتیجه په جګړه باندې طالب ختم نه سول لکه لا ډیر کاوړای سو ځکه چې ځینی سیاسي تفاهمات ځینی سیاسي پریکړې داسې وي چې په هغه کې د افغانانو د پښتنو رول صفر وو هغه رول نور خلکو ادا کوي او تصامیم داسې ونیول نو په هغه لوړه کچه باندې په سیاسي او ډیپلوماټیک کچه باندې چې پښتون افغان د وضعیت د بدلون لپاره حرکت ونه کړي په جګړه باندې دننه په افغانستان کې هر هغه سیاسي چې په دې باور دی چې زړورې پیاوړې هم سي طالب ک لمنځ ولال هم سي بیا بل څه پیدا کیږي دای په لمنځ وړي لکه دا هم دغه لوبه چې د سلوي ښکارا ونه نو زه هغه د حل لار اصلا نه بولم بلکې لا د بدبختۍ او لا د بیثباتۍ په پاته تلل دي اما هغه رول چې په سیاست کې پښتنو په تیر شل کلونو کې ونه توانل چې یو فیصد ادا کړي نو وخت راغلی دی دغه فراری خلکو ته د ځینې مسایده هم د غربي وادونه کې چې مېشت افغانان دي پښتانه دي هغه کولای شي چې وخت نا وخت خپل نظر د همغه سیاسي سره د نظر تبادله وکړي او یو منسجم حرکت را پیل کړي لکه خټک سره چې ولا غزلان دي برخه کې به خپل ستونزې ولري د نظر اختلافات ولري اما په لوی کې د لوی افغانستان مسایل د فارا باندې هم ترې دا منځ سي او په ټول ډیر افغان دای څو پورا په دې کې رول لوبولای شي
مننه آزاد صاحب تلاش صاحب که تاسو نظر واخلم څه باید وشي چې له دغه سي جګړو خواته افغانستان او په پاکستان کې پښتانه هم روان نسي او یو ثبات وي
زه فکر کوم د دې موضوع لپاره یو قوي او مسلکی مشورې ته ضرورت ده چې ډیر وخت نشي کو په لنډ ټکو کې راټولوم پاکستان دی د مغرضانه سیاست نه لاس واخلي او خپل ځانې چې کلونه کرایي ځانې په کرایه ورکړي امریکا ته ځانې په کرایه ورکړي برېټانیا ته ځانې په کرایه ورکړي روسیې ته ځانې په کرایه ورکړي چین ته لدنه دې ډډه وکړي ولی په سیمه کې غټه بې ثباتي رامنځته کوي دومره موضوع د هیرو تبلیغات نه دی ګر په شدت دا وکړي هغه سیمه نارامه وي د یم موضوع زه فکر کوم چې د شانګهای غونډه چې هر کال دایریږي او په هغه کې پاتم د پریکړه تر سره کیږي هغو ته دې نړیوال سیمه ییزو غونډو ته دې زمون پاتې شي او په هغو دې عمل وکړه. دا به نو سیمه او ځان هم د ثبات په خوا یوس. بلې خوا نه دې روابط چې د هند سره دي دوی دي او ډېر ترنګلې سوي دي او دننه په پاکستان کښې هم قوي بې ثباتي را روانه ده. د هغو مجریت او تقاضا دې تر یو حده پورې ځان سره ومني او د آزاد کشمیر موضوع باید د هند سره حل شي او له دې خوا سره هم په افغانستان کښې په سرحدونو باندې چې کله د دوی د خوا ناندری وي خصوصا په اقتصادي لوبو کښې ځکه که د پای ټکی کېږدي زه باورمند یم چې سیمه د ثبات په خوا روانېږي. او ډېره مهمه موضوع دا ده چې پاکستان په څلوېښتو کلونو کښې ځان کرایه کړی وو او هر چا به چې لوړه کرایه واخیست نو هغه ته به یې
مننه تلار صاحب، مننه مننه بس مننه تلار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د دې له خطره چې دا بحث راغونډ کړو خټک صاحب ستاسو نظر به واخلم. د افغانستان په دې تیرو نږدې نیمې پیړۍ ستونزو کې تل یا ډیر کله اکثر افغانانو نورو ته اشاره کړې ده چې فرضاً پاکستان دې سم شي، امریکا دې سم شي، روسیه دې سم شي. خټک صاحب که ستاسو نظر واخلم باید څه وشي چې په همدغو شرایطو کې په همدغه حالت کې دغه جګړه د افغانانو کور کلی تران نشي او یا یې لږ تر لږه مخه ونیول سي د یوه سیاسي مشر په صفت باندې تاسو خلکو ته څه وړاندیز لري؟
زما خو عرض دا دی چې افغانانو ته هم ډېر په احترام او په مینې د ورورولۍ په مینې دا عرض ورته وکړم چې دوی کې هم دا خبره ده چې یعنی حداقل یو دوو خبرو باندې باید چې اتفاق وکړي. یو دا ده چې افغانستان استقلال، ارضي تمامیت او افغانستان کې د افغانانو په خوښه باندې نظام او حکومت، دغه درې ټکو باندې داسې یو جبهه، یو ائتلاف چې هغه یو قسم د اوسني سیستم ته یو بدیل هم جوړ شي. او ځکه چې یا خدا ده چې طالبان دې ته مجبور کړي چې هغوی خلکو نه پوښتنه وکړي چې تاسو څه غواړئ، خلک رای ورکړي او هغې مطابق یو نظام جوړ شي. که نه جوړېږي بیا دې خلاف مبارزه وکړي. زه د جنګ په حق کې نه یم خو یو سوله ییزه مبارزه، سیاسي مبارزه کېدای شي چې هم دوی مجبور کړي. ته دا د عدم خشونت والا خبره زه کوم، خو مبارزه کېدای شي چې طالبان دې ته مجبور کړي او که مجبوری کې نه چې دوی بیا یو دې نظام لرې کړي او دې په ځای یو داسې نظام راولي چې د افغانستان د خلکو په اراده ولاړ وي. او هغې دپاره ډېره مهمه ده چې اول افغانانو خپل منځ کې یو اتحاد موجود وي او د سیمې ملکونو سره باید خبرې وکړي چې کوم خلک پاکستان کې، هندوستان کې، ایران کې، چین کې، دای کې سولې ول خلک هغه سره باید خبرې وکړي.
ډېره مننه خټک صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. نجیب آزاد له تاسو هم منندوی یم او تلاش صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم.
شربت جام دغو گنز مد شهادت جام بل خائی چ قبول کو خلوص کی سوچ چال ور کوي د محبت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول نکی د منت جا هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه د تن کای مینې
ಭಾಗದ ತನಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿನ ಭಾಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಗೀಗಿನ ಭಾಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಗೀಗಿನ
ساعت سه